افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویتا سي ازادي رادیو ته واجیاست. السلام علیکم. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډیر ژر به د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د لوګر ولایت د امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا وشتې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. او د اوکراین ولسمشر نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. بشپړه خبرونه د لوګر ولایت د امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا وشتې ده. سمونمل محمد ایوب وردک نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل سویو یا ټپي سویو دولت وسلوالو مخالفانو دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل لوګر لویې لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه سوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواک نو لاس تلویدل دي. دا نظامی عملیات له څو ورځو راهیسې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیتي وضعیت تشکولو په هدف روان وو. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو پر مهال ورته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: د یو د کابل برېښنا یو سرکټ چې 1.5 میګاواټه برېښنا یې کابل ته لیږدوله په ازبکستان کې له عارضې سره مخ سو. له نیکه مرغه بیرته ورغول سو او اوس د وارداتي برېښنا پوره 300 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرو. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیت لوېدلې وو. افغانستان له ازبکستان څخه ټوله 300 میګاواټه برېښنا پیرودلې چې په دوو سرکټونو کې افغانستان ته صادریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی او لښتر لږ دیش کسه پکښ وژل سوي دي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره سو ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیرې ښځې او کوچنیان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وای نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 هم په راوروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر لوړ و. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په یوه چاودنه کې همداراز د وژل سوي د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر راغلی دی. تاسو موږ له ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخه یې اوکراین ته له ننوتلو نیول سوي ده له 1400 تر 1500 کلونو عمر نه لري. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی سو. روسیه د یکشنبې په ورځ په توره بحیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملي غړي ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. پوروشینکو نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د روسانو پر سفر محدودیت وضع سوی دی چې د ده په وینا د اوکراین پر خاوره د شخصي دښمنانو د جګړې مخه ونیول سي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کړی. په نتیجه کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې راهیسې تر 10,300 زیات کسان وژل سوي دي. کریملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوو اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډېږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وه، په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر واخیستل شوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وو چې هغه ته د دې د فضانورد میړه سرګی کرلیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل شوی وو. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته ورسید. میر احمد صفای د دې خبرونې تخنیکی چاري سمبالوي. نن جمعه ده، د لندې قوس نهمه د نومبر 10. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشري انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي.
همه مردم و جریان های مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و نمایندگی خیش را احساس خواد کردند.
لبنان څخه هر کال شاوخوا 2,500 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته لیږل کیږي.
کمیسون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست که در سبند شپیتو پروژه و کارونه پیل سوی.
مجموعی لگهت 112 میلیون افغانی ده، به دیکه 10% دی ولسون وانده ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي نوماند پر سر نتیجې ته ونرسېږي، جمعیت اسلامي ګوند به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد انیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هېواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د د توري خبر ورکړی دی. جزئیات د ناجی صاحبی پر راپور کې.
د ولسمشری زو ټاکنو په رنګدې کېدو یو شمیر مشهوري سیاسي سیرې او ګوندونه د ولسمشری لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشری په انتخاباتو کې د خغلی اتمر د کاندیدیدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریان های مختلف
موږ په هیواد کې له بیلابیلو جریانونو سره مذاکره په حال کې یو. که د خدای رضا ونو لوی ملي او با اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راودنګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب خپل استازیتوب احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف اتمر د سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو څخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د خغلی اتمر د مرستیالانو په توګه له دغه ټیم سره یو ځای شي. هڅه مو وکړه سو له خغلی محقق او قانوني سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خغلی محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نوماند معرفي کړي. د نوموړي په وینا که چیرې دغه هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نوماند معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې به نتیجه نرسن از بین اطراف
که چیرې جمعیت ګوند نتیجې ته ونه رسیږي چې له لوی ملي ائتلاف څخه یو کس د نوماند په توګه وټاکي او یا هم له کوم بل ټیم سره یو ځای نه شو، نو جمعیت به خپل کاندید معرفي کړي. خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو، او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات څخه جلا پرېکړه نه ده کړې.
ائتلاف جدا تصمیم نه گرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 1 تر سره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو 3 پورې پیل شي. ولسمشر غنی ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به له بېلابېلو قشرونو سره تر سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي 1 پورې به خپل نومان مشخص کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي، سو د حمل د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نومان څخه ملاتړ وکړي.
په دې اړه جدي خبرې اترې روانې دي، او انشاءالله تر راتلونکي 1 پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یو ځانګړي نماینده اعلان کړي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال وړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو وردل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ انتخاباتو د جریان لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو په غزنی کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د کمیسیون په خبره هڅه کوي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي بیا تکرار نه شي. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې کمیسیون د شفافو انتخاباتو لپاره څرګند تیاری نه لري. تفصیل له اجمل تورمان ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره 60-70% چمتووالی لري.
تقریبا 60-70% ما آمادگی
دوی تقریبا د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 70-80% چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خغل ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر 4 نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به یې دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1.5 نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته تو کمیسیون لاسلنه هم به ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه ده.
بیره مننه باید وای چې د تاکن خپل کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنه ته پکتو سره چې پارلمان انتخابات کې دوی خلک سر کړی وي او له بده مرغه په هر عرض کې دوی ستونزې او خندونه لرلو، دا ځل بیا په موږ څه وعدو باندې خلک بدونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ګونه نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصده یا شپېته فیصده موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي. دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشا وی له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوې له روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه ناروغان چې په ځنډ ترکیه ته استول کیږي درملنې نشونی وي. جزئیات د ناجی سپی په راپور کې.
د ترکیې په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کېږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دي استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن انجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملاتیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
په
افغانستان کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. له کومې ورځې چې مې امینه ترکیې ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت یې ښه شوی دی. لس ورځې وړاندې د ترکیې په اتاتورک روغتون کې عملیات شوه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیې دولت ترمنځ د شوي هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او امیر وختیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تلقی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په اختیا هم په افغانستان کې درملنه نشونی وی او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشا کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې د مازیګر 4:09 دقیقې شوې. د خوست په لکونو کې د ولسی تړون پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونه افغانیو په لګښت د 4 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې په دغو پروژو په عملي کېدو سره به ځایي خلکو ته د اوبو لګولو، د سیسټمونو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو زمینې برابرې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسي تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادرشاه کوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې به په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلی کېږي سي. مجموعي لګښت یو سلو دولس میلیون افغانۍ ده. په دې کې لس فیصده د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والي وړاندې وویل په دې پروژو کې به هم د 1260 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کېږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر ځاځي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اړخه جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کېږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کله پروژه د کیمیت او کیفیت له پلوه ښه پلی شي اوږد عمر لري. او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژې پلی شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بل لوري ته د سیمې اوسیدونکي دا ډول ولسي برنامې د خلکو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د نظام او ولس اړیکې او باور زیاتېږي. د یاد سیمې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسي تړون د برنامو ګټه مخامخ ولس ته رسیږي.
داغه داسې یو پروژې دی چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای یو اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوي دي. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غنی ډېر ویلور دي. نو داغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټورې دي ولسونه د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ دېرش نورې پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوې او زندنۍ پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه کې پرانیستل سي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوی تجارتي تړون لاسلیک سي، خو د ګډونوالو هیوادونو مشران ځینې نورې کتنې هم په پام کې لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کېږي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا. داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخواني په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکیني تړون نفتا کې نو. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزې د وروستۍ ګډې اعلامیې پر وړاندې په یو خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمیر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلی چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د د دې سرمشریزې په ترڅ کې یو لړ ډیپلوماتیک فعالیتونه هم پلان شوي او ګڼ شمیر دو اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدراعظم نریندرا مودی او د جاپان صدراعظم شینزو ابه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځنډ راغی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تر اوسه پورې د اوریدونکو دغه اسلامي سونه راغلی. ملا میراجان له فرا څخه لیکلي، سوله د افغانستان لپاره نوی لمر دی. عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ لیکلي، نور نو افغان وژنه نه غواړو، نور افغانان سوله غواړي، طالبان دی د ولس ژغ واوري. له کونړ څخه صدام شاهین لیکلي، د پاکستان له خاورې پر کونړ د توپونو ډزې کیږي، افغان حکومت باید په دې اړه غور وکړي. رحمت الله احمدی لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې نگاه څخه فشار رانسي، سوله به افغانستان ته رانسي. عبدالحکیم د زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ په ګران افغانستان کې دایمي سوله، امنیت او ثبات غواړو. عبدالواحد مدقق لیکلي، حکومت په ژمي پر اتلو سره د داخلي بزایسو سره په کار ده چې مرسته وکړي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوریدونکي په بل اسمس کې لیکلي چې د یوې هفتې په جریان کې په لوګر کې بارانونه سوي چې خلک یې خوشبینه کړي چې شایي ورسره وچکالي ختمه سي. عبدالهادي له غزني لیکلي، په غزني کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي، خو د اداري فساد او امن په برخه کې لا هم ستونزې شته. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. اسمت څاروان نور معلومات وړاندې کوي.
د ایټالیا او اسپانیا چیرونکو یو ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکو به انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوی دی. د دې آله اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د چاکوبه برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
را بدین د لارامونو سواده نه مزنګ و دی. موږ د ډیر مشکل سره مخ شو. هغه مشکل مو دا دی چې دا روینیان دا متادان د ګریشې څخه هم راوسته کیږي، د نیمروز ولایت هم راوسته کیږي، او همدارنګه د هلمند لښکرګاه څخه هم راندې کالیږي. دلته و سیخه د سعود هغه کاشکان غټو مکرو ته چي او دلته یې ښکته کوي، ځکه چې دلته بیا حکومت څه نه ورته وایي. دلته ازاد نو په دې کې ډېر غټ مشکل نن سره راځي، ځکه چې غلاوي کوي. حتی چې بازار خلک اوس ډېر ویریږي چې خپل شتمنۍ سره په وام کې دي، چې دغه یو عملاونه کې را باندې دغه دوکانونه ونه وي، نو کورو ته اوړي. همدارنګه د شپې د خلکو مایان د برمو ته کاږي، ډېر ډېر غټې غټې غلاوي کوي.
د میدان شار یم، رحمت الله مینم د په خلیدر خان کې اوس هم پیسې هم خپله په پښو باندې معلول هم پښېنې دواړه پښېنې معیوبه دي. چې خدای په لیاز دېش کې پروت یم په قلادر خان کې په دېش ځای کې پروت یم دا اوس نو ور ور اولاد د اریان پاتې یم په یخ کې په مشکلو کې پاتې یم چې خدای لیاز دې ګردم مشان ته درې ما هغه خپور کې چې ما هغه مو خو چې دې ما مشکلات ته ورسېږي او کې چې خپل مرګ ته راځي سو دا ماجرینو ته یا سترینه ته لیم بلکې ته لیم ما هیڅ دې ما مشکل نه دی او دې هیڅ دې ما مشکل نه دی راته پر پکې دا اوس حق اریان ور اولاد نه دا غړې د پیاخ کې پیاخ مشکل کې په دې ځای کې پروت یم مسلمان نفس دې ما سره یو کومک یو مرسته وکړي
یقین له کله څخه دا موږ د حکومت څخه دا غوډه چې ما یې دونه ماخه دې تر څه درځات کی دې له ډوډۍ نه بعد السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته غوښیږئ د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو چې د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي څلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه ورو
د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لار د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړه اوښته ده د افغانستان د برښنا شرکت وای د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لاین تر ترمیم وروسته پلازمینی کابل ته د یو نیم سل میگاواټ برښنا رسول بیرته پیل سوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکی وګړي وژل سوي وو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمیر روسانو د سفر مخه نیولې ده کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لاغو کړه او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وو په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو چې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی تازه خبر ده چې د پروان ولایت چارواکي وایي چې د واوري د زیات اورښت لکبل د سالنګ لار د باروړونکو موټرو پر مخ تړل سوي ده هڅه کوي چې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسي او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات وړاندې کړو په ورځغان کې پرون وخت د سولې مشایره وسو چې شاعرانو او لیکوالو پکې د سولې پر ارزښت خبري وکړي او په دې برخه کې خپل شعرونه او نور آثار وړاندې کړل شریف الله شرافت نور حل درکوي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شیر او ادب مینوالو پر سکیلو خاو د شیر په جبه د سولې ژغ وکړي
طالب جان سول وکنن راسم لا جان سول وکنن دا د انګریز زوی مو دی د وخت دشمن دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن
سول سول خیر دی راسم مروري را په خلاص زموش پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شم به فورز نا وخت د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبی تنګي مات کړی د دې له جوړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سولا او یوال را څرخیده
زه در سره سولا او ته جنگ کوي دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي خپل بچی په خپل تور وایش نه لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي
دا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی لا ترڅو به د چمچې کناری وی خدای ویل لا د بل په خله جنگي خدای ویل لا د بل په خله کړی جو
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مرګ چا روا کړی دی راز چې وای سولا ما او تا وکړو خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکړو
تړانځه ملت همساسه د زخمی وطن دواسه تور شپوله رسباسه د وحدت د نور رناسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی دزمری سرمن می واغوستل مورجانی ز سرتیر استاله پار تیر تر سارم د دشمن دستور بخارم په هر ځای کې ز ساتم کېم د دې خاورې اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین
ترڅو به د چنجي په
پچیر پزما ک پس غدو تازوی سول تم لاټړو پپا کو ارادو کی
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په جبه پر دولت هم ژغو کړ چې د فساد مخه ونیسی او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونی سی رشوت لار هوار سول یو زړه نه مدوا سول و نفرت لار هوار سول مخکې به مداوی د یو لاس ټک نه کیږي اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول په بیت المال باندې چې وپړسېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ رحم په زړه کې د اچا غواړو.
او یو شمیر نورو د پالانه او لیکوالانو بیا په خپلو شعرونو او ترانو کې مین رانغښتې وه او د خپلو زړونو پټې رازونه یې بیان کړه.
د بڼو غشې مې په زړه باندې حملې کوي دوه دوه څنګ په څنګ راشي والوځي راوالوځي زړه دانش شکل آیا جس پلې کې ونیسم بوی ترې د لونګ راشي والوځي راوالوځي.
ما به کوشش کوو چې وکړم خوږه خبره زما په خوله به چاته نه راتله ترخه خبره. بس بعض خلک وی چې خو یې ماشوم په څیر وی بس بعض خلک وی خپس په وړه خبره.
لادی ټول سره سره په دغه غونډه کې د ورزګان مرستیالو علي تاوله پزلی د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد عبدالی او مدني فعال غلام نبی شجاع د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو رول په سولې کې مهم وبللي.
رښتیا خبره ده چې بل څوک موږ سولې نه راوړي خو موږ ځان خپل راوړو خو هغه په څه شکل چې موږ به دا خلک مجبورو موږ به دا خپله ضرورت چې ده هم در کړی ده نور نه غواړو چې دغه جنګ طرف ته لاړ شو.
که سوله راځي د بیان ازادي مصدېږي هیڅوک ژغ نهشي کوه دیکتاتوري حکومت خلک راباندې کوي داسې سوله موږ نه کوو. که سوله موږ ته راځي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي تعلیم ته مو ښځې نه پرېږدي دا سوله نه کوو.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د روزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشاعره هم هر کال ترسره کېږي چې زیات شمېره د پالان او لیکوالان په پکې ګډون کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. د اونۍ هم ستاسو بیلابیل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي. په نوبت به خبره کوم، خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې غږیږي. وروسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي څرګندونې هم واورو چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبرې کوي. له ازادي راډیو سره دا څرګندونې کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو، بیا به ورسو مرکېته.
هلو وروره، سال د خیر خیر ته جوړې. زه شیر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دا ده چې په بغلان ولایت کې ډېره غریبي ده او له کارونه نهسته خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، د مجبوره شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما غږ دي وبار غټو لغو ته ورسېږي، وزیرانو ته ورسېږي. وسلام، زنده باد افغانستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زوی یم په نامو د احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره د کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوکې ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، داسې راسې ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکوي دا مې غوږ شو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا د دې شوکې ده لوپری وکړي، تازه یې سولار سنن له مکتب هلته ډېرې ښې نجونې را روانې دي، ولې زه به ورسره ملاقات وکړم، مقرونه له سره خبرې وکړي. دا خو مان زړه غواړي، خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو میګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه اندی کارت خلاص نه مزګار نه بل راځي دا راتوای بز پرنکللای ومالته اندیوالانو ناس خو چرس موڅ کول تاریا کوم موڅ کول ګپین وکړي باندارم کوراز سنن کوم راسبلار ما خو زه غواړی نه يم خلاص مزګارم نه يم کاشګم خلاص وای کللای وای در سره یالا دیم پاتسم بل راځي تاتوای راځه چې لارس محلي پیلې سوته البته وطن خدمت وکړو وطن چې دفاع د کوم کار ډول علي خوند مراکې باید وطن چې دفاع وکړو د لاور کسان وسو سلام په غاړه کې دینجر او موټر به موږ څه پیدا کړو خو نه يم خلاص خو نه مې پریدي پلار مې وهي د بایني کاشکې زه خلاص وای خو بل اخره دا ټول مایسه کیږي ورته یو بل انډیوال به لرم دا راته دي بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي راته وای چې درازه د خپلانه داسې وحشي نو زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن داولي ټول خلک لري مصرف وساتي چې هر څلای خپل کار او وزګار پیدا کی نه نه امنی پیدا کیږي نه دربدری پیدا کیږي نه رشوت پیدا کیږي اڅو خپل کار باندې مصرف شي سرکار تولار شي بیگا کور تر اخستلې پریږي نو هر څلای خپل کار مصرف ته ټول فسادونه ټول مشکلات لري وطن ورکی والسلام علیکم
اجي محمد من کندارسه د وړاند د خريطې په بونه ولا وړاند اصول خپل لپاره دي له پانتونه سفاري دي نو کار نو څه تشلو شخصي مطلب پانتونه سفاري دي نو کاروبار نو څه څه یو مخنه په دا چې دا یو چې وټر کې دا چې له مانو څه وشتي دا چې له مان کې یو یو پښتونانو ته ځان دي به خبرې ته ځان دي ګل دي چې دا پلان څه دی په خلاص دي په ریزه نه خلاص وبشان اخستو په کوم کار او خلکانو باندې خبرې راغلي چې نو خاص د حکومت په خاطر دی چې دا څه څه خبرې ټول د فریټو مشرانو د دې کار څخه په اړه غوړي د شاره نن ته د کسر له واښ پر مخ وختوي او آینده د خلاصو کړو د خلکو ځوان چې د لاسو سره شمه کوي چې څه 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 لري هغه ټول د هغه په دې کې کار کړی دی او خالص او د دې په ترکیه په دغه ډول کې تاسو شواهد څه د دې خبرې په دې په وکیلان د امریکا کې د لاس ویلو شې د نړۍ د سره د تاریخ په اړه د خپل وطن کې مکی نو خو په ځان کې کاري نو ځان د څه کارو په دې لاره سره ورشته د کوم څه د ورشته د خپل به د دې په واحد سی او حضور را ما کوم ورکی په هغه کې سرمایه داري کې د دې جوړ په لري او د دې په څیر نه څه ځکه چې کی چې دې نه څه دي چې ورته د څه کې چې د څه کې سره د دوه ځایونو شته دغه درې د څه کې تاسو څنګه نه ستنه ورته
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واورېدلې. اوس به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستيال عبدالجبار صافي خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده ورسره شغېدلې دی. د مرکه به تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
صافی سب تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد خو امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو. په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کار کم یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دی هغه باید د هغې سن باید اتلس کلونه پورته وسي، او خاصتا مونږ ټولو دغه فیصله هم کړي چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو بیا بعضې یتیمانو بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضې خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده دپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو، په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د دې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستي مثلا د پنشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د دې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستي د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې موږ ځوانان شلی په څلور برخو میشلی، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پلیچر خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې اوسه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کده دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرسیال عبدالجبار صفایی و.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په ستاسو نورې ستونزې او پیغامونو واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو راستولې دي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ساول د سیمې څخه خبره کوم. دا زما پیغام دی د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې د 215 کلي وردګو باید یو سلام انتن ودروي. دا کلي د سیمو روشن شمېرې چې دا د ورځې کار نه کوي، بس ګای بندې ګای لای سلام انتن چې دی بنا سلري شاته فعال دی.
السلام علیکم، زما نوم محمد خیر دی. زه د افغانستان د حکومت څخه دا غواړم، د زندانونو باندې ولې پوښتنه نه کوي، ولې نه پر ګرځي؟ فلچرخي په زندان کې وروره
السلام
علیکم ز احمد د پراولات د پرارو د ولسوالی تاسو سره په تماس کې یم. زما دا خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته دې محصول کم واخلي او دغه طالبان هم دا تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو دا داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي. په یخو او بارانو کې دوی پر ډامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني رایت نو هم دوه لږې بلسي دا خو هلته غوښې غورمې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې سکې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې یم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګان یا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجې کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په اتلس روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیاتو کم دغه کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی هم دغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی. هغه بیا کلدارو ته واړئ، په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي، په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پراخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر پرې چې ونه چې دا ولې دومره جګجګري وکړي.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پراته دي. موږ د خدای شی نه دی راکړی، بارانونه اوري، یخونه دي، مردرې بدرې تکه تکه چوپه ټوکر وري، تیږې شنګې ډېرې خلک یو چنګ وړه نه لري چې باخه یې کې موږ څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دي دا زما پیغام ورسېږي او نورو مشرانو پښتانه خبر نه کېږي مردرې بدرې موږ څه چنګ وکړو. سلام،
زه فضل الله فضلی یم، د څخه وسوري نه سره په اړیکه یم. زموږ په لار کې دا مشکل دی چې د څخه وسوري حوال دا مشکل دی چې په څخه وسوري کې هرتنونه روشن شته او د طالبان لاسه باندې او بیا په څخه وسوري کوز دی او پوسته بل پراته چې د ټبر په نوم یادی کې په دغه پوسته کې شي ده لاره بنده ده. لاره بنده کړې، خلک په اوبو کې کته کېږي او په اوبو کې ځي او سړک یې تړلی ده دغو خوا ته. زموږ هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې دغه لاره خلاصه کړي، موږ راسو، موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چیسو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د ننګرهار په مرکز کې ولاړ یو د محسن د اخیستو لپاره راغلی او دمام کېږي چې راغلی او محسن نه راکوي. کله چې یو دفتر ته راشي، کله چې بل دفتر ته راشي، اخر څنګه مکتبونه فل شول او شاګردان هم د پیګان کېږي، دغه خرڅونه هم کېږي، په ډوډۍ رانه پیسې دي او زمونږ ته خپله محسن نه راکېږي. مونږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مونږ ته بیرته دغه خپل ماشومه د یو متمد یا د تحویلدار له لارې دغه د بایومیټریک کومه دغه چې ده پروژه چې ده د سل فیصده ناکام ده. ما دا پیغام دی چې د زابل په ولایت کې دلس کوم دروازو له خلکو چې پیسې اخلي، د خلکو خورو ته ټکان کوي، دغه د باباګک په سیمه کې دروازې عسکر بیا هر وخت په خلکو ټکان کوي او خلک زوري. موږ حکومت څخه دا هیله لرو له والي صاحب د قمندان جمعیت څخه دغه مخه ونیسي. دغه وخت سخته ورسته
السلام علیکم. زه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، ښه عامه نوم دی او جنګونو شی نشته او مکتب د نجونو د نشته. سلام، دا پیغام د لوړو مقامانو څخه غواړم چې دیجې دغه راته کوشش وکړي.
زه د کندهار نه خبرې کوم. څلور میاشتې کېږي زموږ ماشینه بندي، نو زموږ اواز دې غټو چارواکو ته ورسېږي زموږ ماشینه په حواله کړي. وسلام.
تحفظ کوچی د زابل د ولایت څخه. نو دلته زموږ ګان چې دی د کوچیانو د پسو ګان چې دی درې واره پر موږ باندې بدل شو، دور یې بوزه او دور یې بوزه دور یې بوزه. په اخري کې دلته اوس ګان کوچیانو جوړ کړی دی چې دا منطقه ملي اردو زما د ټیکا ملي اردو ټوله یې. ښاروال بیا راغی ویل ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شئ چې دا ښاروالي د دا ټیکې حق زموږ د ښاروالۍ نږدې په بازار کې زکر بیا هم باسي دا له موږ ته اخته کوچي څه دې نه شي کولی مالونه په پښو ورولي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پسخندولو نول کېږي په هر ولایت کې، د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم دول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې ښه د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کې هم ښاروال راغی ول تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې ته موږ ګنج جوړو او ټیکه به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به ځان خپل ځمکه دلته واخلو، ولکه تاسې خپل ځمکه واخلئ په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ سره کوي. نو دغه نه وکړئ که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوال او ستاسو پیغامونه نور هم را رسیدلی دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و. نور به په راتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل 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 روان یم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل 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 روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم